مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې په نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد د بې ثباته کولو هیڅ هڅه به بریالۍ نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمن یې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي شار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تیره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگو لے ذمہ دار دے او ک فرض کا وزیر با نے کم الزام دے دے وے مجرم دے نو دانش کی دے چ گنی وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسر شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گیا کہ اوشی چسنگ منگا دے مرکز مطالبہ کو داس دے صوبے دے پارا کو
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی چې میا افتخار حسین رد کړ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو صلاح شوې ده. بلخی دا خبره تیر مازیګر د په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره د ترلیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان قونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوی بیان کې راغلی کمیټي به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسټرو کډوالو ضد کارروي پیلوي. خو بلخی په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسټرولو بهیر به غځوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کورمه کې نن سهار شاوخوا 9 بجې چاودنه شوې چې پکې امنیتي چارواکو له وینا سره سم یو سرتیری مړ وژل شوی او دوه ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه په شهیدانو ډنډ کې شوې ده. د په وینا په سیمه کې د بمی چاودنې تر کېدو وروسته وسلوالو په پوسته کې پر ناستو ملیشي ځواکونو هم حمله کړې چې پکې سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوریدلې، خو کره شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د دغې حملې او د بمی چاودنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیره اونۍ وسلوالو له څو خواو څخه د کندوز پر ښار او دوو ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوال یې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبلی وراړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وای د کابل ورستی برید په خبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندې د ولسمشر له دفتره په خبر شوی پرونی حکم کې راغلی پر جمعه او شنبه د هیواد په جمعهتونو تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیتو کې د قران ختمونه کیږي د سه شنبه یا نه پر ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې په ډلهیز برید کې څلور شپېته کسان ووژل شول او له درې نیم سوه څخه زیات ژوبل شول وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې وه د ننګرهار پنځو ولسوالیو اوسیدونکو د خپلې خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی په دې لړ کې تېره ورځ په غنی خیلو کې یوه غونډه وشوه چې ورته د شینوارو ولسوالیو مشران دینی عالمان ځوانان او حکومتي چارواکي ورغلي ول مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر ولسونو د یووالي غږ وکړ او ویل د افغانستان د قانوني نظام او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی واشنگتن او د خلیج عرب ملګری هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمایزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن دي تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکاري شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزې وروسته اوباما ویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسالو په اړه اندېښنې لا هم موجود دي خو د ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ سپاش پک سوې وشت کیلو هرتز اوري د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد به صوبا تکونکو به بریالي نشي د افغانستان کډوالو چار وزیر وای د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ورته د کډوالو ستونزو هواري ډاډ ورکړي قبایلی سیمو تستنیدونکو وای حکومت د لومړی حل ته روغتیاي کارکونکو او استادان ورستان کړي چارواکي وای همداسي کوي
اوس کم خلک روان دي د ضرورت نورم زیات دي هغه په اولنی پرایورټي معنی ته لګیلې شي وي
په پی خبر کې د سغدریځي زد غونډې غډونوال ویلي د وسلوالو خلاف جګړه لا هم بریالي نه ده ځکه چې هغه وس هم حمله کوي
هغه وخت په وخت دا ثابت کړی چې چرته چته یو غشتل نو حمله او واقعیت کړی دي
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په امریکا کې د قبایلی سیمو استادانو روزنی موضوع څېړلې
او خيار به شي په سبب پیشي ډیر څه بيځ ته کی ما شومان دي
لمشال رادیو سره اوسه د پاکستان وزیر اعظم وای د هیواد بے ثبات کولو هڅې نشي کامیابی ویده نو موړی تیر مازیګر د وفاقي کابینه غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاک دا او دا چې په خوا هم له احتساب پاک وته لیدي نو موړی دا څرګندونه پر داسې وخت کړی دي چې د پاناما اسناد لکول له سیاسي فشار سره مخامخ دي او تیر ورځ پوځ مشر د درغلې په تور ځنی لوړپوړي افسران لدندو لري کړل رابعه اکرم خان معلومات راکوي
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نن چری شوی خبر پانی په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې زمونږ لمن پاک ده او مونږ ماسي کې هم سخ نه سخ احتساب کې کامیاب شوی یو د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زمو مخالفینو ته د خبره خنه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي د وزیر اعظم په مشوره کې دا غونډه په داسې وخت کې شوی چې د پوزینی اعلی افسران د خپل اوهدونه لری کړی شوی دی د وزیر اعظم په مشوره کې شوی غونډه کې د خپل اوهدونه لری کړی شوی پوزیانو په اړه څه خبره مخې ته دراغلی خو په دغه غونډه کې ملکی معاملاتو په شمول پانامه اسناد په اړه خبرې شوې وي 13 ورځې سپورزینی اعلی چارواکي د خپل اوهدونه لری کړی شوې وو چې پکې لیفټننت جنرال عبید الله خټک او میجر جنرال اجاز شاهد شامل دي په دې افسرانو د درغلو تور وو خو د لړکی تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی بل رښتیا د عسکري سرچینو له خوا یو لس افسران یادیدل او اوس شپږ یادېږي خو لا هم په دې اړه څه کرش مې راوځه نه ده د افسرانو لری کول په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په وړم ورځ سپورز مشر جنرال راحیل شریف په کوهات کې ویلی وو چې په هر تبد احتساب د عمل حمایت کوي دای هم ویلی وو چې تر هغه غری خاتمه سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یول صبحجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
هجرا
په سلورنی می بجو
د د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. خو د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شویو کډوالو چارې پر مخ وړي. هلته بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ویلي د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کونسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حوالی لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې پله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړې شوه نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راو باسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یو د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هواری کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کونسلګرۍ پیښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کارت ور سره ده کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه دغه پریده هغه مریض راوسته مونږ په تکلیف یو مشکلات به حکومت لري سوزول کیږي پکې مهاجر ګورای وزیر صاحب مونږ ته مې راځي کارت ماته نه وېکا زما د مهاجرینو لپاره د تک پر برابر برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکو کډوالو وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکترانو، استادان او نورو ادارو کارکوونکو لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړی او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوړ وایي د خپل کلي حالات چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرارالم مومن نور معلومات راکوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرالي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم الته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پوره چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دي کې بالکل شک نشته او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې پډیای خان کې کم مشته دي. اغا نیم ډاکټران تینځلا سره ډیوټي کوي او نیم ډاکټران تینځلا سره چوټي کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. الته
سندول وای د شمالي وزیرستان حکیم خیل عدت خېدی زیرکی او سپینوام سیمو په سیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسی خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیګلو ته ورکړی دی.
کمی اتیاس کې چې دن نو اول استادان، ډاکټران چې کم سو سرکاري ملازمین او د سومیا شمخ کې دا غي ډایرکشن جوړ کړی شو چې وی دلتا راشي او وی شوین دی په کې ډیر کم مقدار خلک دی چې او د سمته دی چې او د انني شو یاري بارے کې لګیا دي. د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې حالات خراب وږي پورې راوي چې جواز ور لنده پاتې کېدو هغه نه پس شو کم دی چې خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی به ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ وای په دې تیرو څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای تر اتل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشت نه بلکې کلونه بلاږي.
اساندول جتوی تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نوي پر ځای شوی تر هغه پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمتوګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
د قبایلی سیمو ځنې وسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي. هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شویو سیمو کې یې د اربونو روپیو پروژې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به شاوخوا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته ستنوي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزای، کورما، باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کورشوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وای چې خپل سیمو ته خورځي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سول سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي اغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبره نه کیږي چې پجبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپیه لونه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای ضرور شمه ته پنه ټابونه پیسې روخلم په کار کې وته روخلم پابند زه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شونه سبو د مونا کارزورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان مکمل ختم دی.
خو د قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې، د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکاوري دا روغتون دی دغه علاقو هغه موږ د دې د ټولنه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین رجوع ټولنه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره ال څه کم سکولونه علاقو به حالي تنظیمات شي پریپیر شي کوم ځکه پوسیبل شي کوم بالکل فولي ډیمیج شي دا غیر کنستراکشن خو ټایم لګي دا لپاره ترانزیشنل تنظیمات شي چې لګا وي لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دنه اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټی یا ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو ر سپلای تنظیمات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وی چې کوم فصلونه کیږي دا لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار چاغوي لاړ شي او چې هغه یې خپل فصل کری کړي چاغوي ته مسله نه دا په دې شپږ سکتور شې دا د موږ انیجیټ ریهاب وای او دا راوي د کلوز سره راوي د ټول مخ کې برابر شي.
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټه چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دی او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئن ما خپل مطالبه کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټه کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړی دی چې موږ په علاقه کې چې کوم دا د تاسو د ابکر کوم تر روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه مطمئن نه یو تاسو چې زی ورګه روانه 4 لک روپے ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړنګ شوی دی کنه او د زی تو سره یا 150000 ورکوي نو په یو لک باندې 4 لک باندې زموږ پیدا کې سر یو کوټه جوړ دی
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونا د سروې نه پاتې شوی دی هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علي مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه رپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي د اپریل پر شلمه خبر شوی په دې رپورت کې راغلی په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوه خو پر دې سربېره لا هم لږ واخونو سره مخامخ دي دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په اړه مليحا میرزاده معلومات راکوي
د شورو پورس د رپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبريالان د کار لپاره د حالاتو خکې دوه باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختري زړلو او د ریاستي ادارو لخوا پنهخه کیږي بل خو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورتینګ کې د ایشیا په ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی دا چې په پښتنو سیمو کې خبريالان په کوم حالاتو کې کار کوي په قبایلی سیمو کې خبريال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را پدې خو د فاټا 15 خبريالان وژل شوی دي او یو شمیر پکې زخمیان شوی هم دي د وایي په سیمه کې د خبريالانو لپاره کار اوس د 11 سپتمبر پیخې پس او مخ کې د اف سی آر قانون لامل مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوی دي
ډېر کسان اهوا کړی شوی دي زیات د لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا نو گروپونه دي دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي دا اوس کوم نېشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې نو دا کوم سبندې زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي دا چې کوم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي نو دا اوس ډیر یو غټه مسله جوړ شوی ده موږ ډیر مشکل حالات نه ریپورتینګ راو باسو دنیا ته ورکو او ډېر مسایلو څوکم موږ سره ساتنه راکوي
د بی پولی خبریالانو سازمان استازي او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډیره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم په کلاس کې او کېدای شي د میډیا په ادارې باندې گزارو شي تر کومه پر د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې روس عمومي کم صورتحال جوړ دی چې ژورنالیستانو د ژوند حواله سره یا د آزادۍ حواله سره د څومره رپورټینګ آزادانه طریقې باندې وکړي هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري چې د سیما یا د چې خار زه دغه ټیم کې په کوټه کولې نشم چې هغه ځای کې موږ دا وایو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالیستان به بغیر د څه مشکل نه خپل کار کوي
په پیښور کې د خبريالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبريالان د دواړو خواو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي کدا سینوي نو حالات ورله خراب وي انیلا د خبريالانو ستونزو پاړوي
پښتونخوا کې زما اولس کال خدل تک شو اور دا بالکل حقیقت ہے کہ پدی وقت کم جرنلزم مونږ دلته کې کوم رپورٹنګ مونږ کوو نه صرف د سکیورټی ایجنسیانو د طرف نه بلکې د داسې عناصر څخه چې د اوی د طرف نه اوسم زموږ صحافیان چې نو اوی په ترېټ کې دي پدی وقت صحافی بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونټه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانو پوښتې بل طرف نه ملګرین ادارې دغه کې نو مثلا چې د خو هغه سره سره به زده مو هم چې زموږ خپل کار روان دي مختلف ادارو ته څنګه مونږ رپورٹنګ کوو تحقیق کم دی تحقیق پدی کم دی چې مونږ ته هغه څه رسائی نه ملاویږي
د بے سرحدہ خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورٹ کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادی زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 زاینه 1950 هغه ته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغولې دي. د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان مشال راډیو ته ویل دا هغه خونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم وغځوي. مجید بابر له نوموړې پوښتنه کړې چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومانو ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکٹڈ ہوسٹنگ ایریا انیشیٹیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانانو د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي په کوم سکولونو کې پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې دا نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي دی مرمت یا پاگا کی کلاس روم
تاسو هدف سده چې تاسو سمرا افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړي دغه سکولونو ته.
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان دي په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان دا سې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوی دي په هغه کې دا هدف یو ان ایچ آر او ټول ملکونو ته چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه خپل ملک کې کله خپل ملک سره بهاري. نو دا پروجیکټ سره 10000 ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کم چې یو دیش سکولونه په خیبر پښتونخوا کې دي او سره او سره 15000 اضافي ماشومان به هم دا سمرسته وکړي.
آیا په قبایلی سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلی سیمو کې په دې کې رجسٹر شوی مهاجرین نشته. کم چې مهاجر کیمپونه په قبایلی سیمو کې وو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوی وو. نو د یو ان ایچ آر زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسٹر افغان مهاجرین الته آباد دي او هغه پاکستانی سکولو ته روان دي. موږ د تعلیم په شعبه کې مرستي برواني دا کال هم په دې چې راه چې کوم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې وي روانو وختو کې به نور چې کوم سرکاري سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستي جاري او خالي په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره او سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان.
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وي که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ته تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. تاسو موږ پر ویب سایټ باندې ویډیوګانې هم موندلی شي او هلته هغه ویډیوګانې دغه کولای شي لیدلی شي. ورسره ورسره پر فیسبوک کې هم لیدلی شي. په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټن لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټه جوړه کړې. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی کمیټې به یوازې د کډوالو مسلې د هغو کډوالو مسلې هواروي چې ريجستر وي. د افغانستان دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری بیگم مشال رډیول په کندوز کې حالات افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او دا محل هغه ولایت ته د نور سرتیرو استولو اړتیا یا ضرورت نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل وروستي برید په خبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ننګرهار 50 ولسوالۍ اوسیدونکو د خپلې خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګری هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن دي. او د دې محل د خبرونو لنډیز. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. وسه مرزوی اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده، ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي، باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکوي کولو مهم دوران دارنګ پیښې رامنځته کیږي هلته بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکې ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې ستوي چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوي، باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي، خو د سکیورټی په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک پر سپڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکي لګلې شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بيخي سمې دي، خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لغپل وادو په شاګیدل د خیبر پښتونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټ په معاملې کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه مچې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دي او پس لا هغې دي وګوري کسه لانجب کې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دي وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې په پاکستان کې د لګکې ژوند تکتنه کړې او وای په هغه هیواد کې وخت په وخت سویان احمدیان او اهل تشیع په نخ کېږي او خطرناک خبره ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي او لیکي شاوخوا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لرې کړل شول، خو په کابل کې شوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیک کې د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شوې بمی بریدونو ذمہواری هم منلې و. دغه ډلې هوټ ښکاره کړې چې سوي مذهب او نور اقلیتونه به پنهخه کوي. نیوز ویک لیک کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نخښه شوې دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیک کې په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نخښه شوې، بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي، نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوي روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 14 زیات کسانو وژل شول، او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخښه کېږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کېدونکي خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیز او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریې کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریا کې جګړې او څراکه میکړي، خو دا د پورستیو څو ورځو کې تاوتریخواله یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوامې له خطر سره مخامخ کړای. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشری مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي.
باټم لاین دز بین مودست.
نتیجه دا ده چې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو لوتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات ریټرز ته ویلي اوس به ډیره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکي په وروستیو کې د موریشس ولسمشرې امینې ګوریب د پاکستان سفر وکړ. لیکنه وایي ګوریب تر دې مخکې هم کراچۍ ته تللې ده او د پاکستان ښه خاطرې یا یادونه لري. د لیکنې مهمې برخې منور شاوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې امینا ګوریب افاکیم د موریشس د ولسمشرې په حیث په اول وار د پاکستان سفر وکړ، خو نوموړې د دې نوړاندې هم کراچۍ یونیورسټۍ ته راغلي او د کیمستري د کارپوه په حیث یې د یاد پوهنتون د کیمستري د څانګې سره همکاري کړې ده. امینا ګوریب چې په خپل یې د برتانیا نزدې کړې ترلاسه کړې وایي د کراچۍ یونیورسټۍ د کیمستري څانګه په دنیا کې اعلی مقام لري. ورځپاڼې لیکي امینا ګوریب افاکیم د خبرو پر مهال په اردو ژبه هم اسو خبرې وکړي او وی ویل چې په خپل هیواد کې د زده کړو پر مهال د اختیاري مضمون په توګه د اردو انتخاب کړی وو. نو موري وايي په اردو لګ لګ پوهیږي او لګ غوندي ویلې هم شي، خو لیک او لوست پکې نشي کولای. امینا ګوریب افاکیم ویل تر اوسه یې د پاکستان خوراکونه، جامې او سندرغاړي یاد دي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه امینا ګوریب د موریشس اولنې خزینه ولسمشره ده چې نه یوازې ساينس پوه ده بلکې مسلمان هم ده. مسلمانان په دغه هیواد کې په اقلیت کې دي، خو د نوموړې ولسمشره جوړېدل سرګندوي چې په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ څومره همغږي او برداشت ده. ورځپاڼې ته امینا ګوریب ویلي په نړۍ کې زیاتره مسلې له دې وجې راپورته کیږي چې خلک د یو بل د ژوند ژواک نه بی خبره وي او دا چې د خپل ولسمشرۍ په موده کې به په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همکاري او همغږي لا نوره سیوا کوي. نوموړې په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف د سختې کاروایی یادونه هم وکړه چې د انټرنیټ د لارې نفرت خوروي او د یو بل خلاف د تشدد لپاره خلک پاروي.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته اضافي ځواکونه استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګام شالړی ته وکړه. تیر ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلی ول او هلته یې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه وکړه. احمد تکل معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه تیرخه ده، هلته دوه سوه نهه شاهین پولي اردو ده په مزار شریف کې. د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې. زمون ضربتی کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو. که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توطع وه، کله چې د عمري په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړه، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغه هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همدار زیادونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دېخوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په پیښور کې د سغدریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي پر موضوع یوه غونډه شوې چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي ول. تفصیل خالد خان راکوي.
می افتیار حسین وویل چې د موسم بدلیدو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه وروسته بیل شوي او پټ شوي وو، هغه یو ځل بیا یوځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن دپاره خطره جوړېدی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وه او یا زموږ په وزیرستان کې کوم اپریشن و نو هغې نه څه خلک چې تښتېدلي وو نو هغه ریارګنایز شوي دي او هغوی وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته هغوی غوښتل نو هغوی چې کوم دی نو خپل حمله او واقعات هی کړي دي. او د موسم د لحاظه چونکې د ګرمۍ او په یخنۍ کې چې کوم دی نو هغه رنګ عملیات نه کیږي، دا یو پیریډ دی او تیارې کړې نو په دې کې چې کوم دی نو هغوی به آغاز کوي او آغاز یې تقریبا کړی دوه درې واقعاتو شو نو دا به تیزیږي.
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرال حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی کبالی سیمو کې دا فوزی عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار، تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي. د زیاته کړه که چېرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو کبالی سیمو کې د سخدریزه او ترخیګرې ماحول بیا هم جوړېدي شي.
زما خیال نه دی چې دوی په ډایلاګ باندې منی، ځکه چې دا کلاش آف ایډیالوجي ده. هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زوره باندې او په دغه باندې، هغه شی زمونږ چې کوم میجورټي آف د قوم دی هغه نه مني. نو چې هغه نه مني نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دغه خو څه فایده نشته دی. خبرې په دې کې دي شي چې او ټوپک کېده او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر میرمن انیسا زیب طاهرخیلی وویل چې د دوی حکومت د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتي ادارو ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور وسایل، روزنه او تربیه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې تاسو امریکا ته د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو تلونکو استادانو د ښوونې او روزنې په اړه باندې اوري. خبرونه منور شاه جوړوي په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان یکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د نوی دور سره کوي خواته د ژوند په هر میدان کې مقابله زیاته شوه، نو بلې خواته نوې کول داسې یو شمیر سہولتونه لري چې په خوایې چا تصور هم نشو کولای. په دغه کې تر هر څه لوی انقلاب د کمپیوټر او انټرنیټ سره راغلی دی. چې دنیا یې په حقیقت کې د یو نړیوال کلی په سیر ګرځولې ده. دا راز د دنیا پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې کوم قانون ترقی کول غواړي هغوی د هغې پر اساس خبر کړي. د مثال په توګه امریکا چې دا وخت ورته د نړۍ ستر قوت ویل کیږي، د دې ملک د ترقی راز څه دی؟ دې لړکه امریکا د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک خپل هیواد ته د یوې لنډې مودې لپاره رابلي چې هغوی په خپل خپل برخه کې د غلطه د شوې ترقی راز معلوم کړي. په دې کې امریکا تر ټولو ډیره توجه تعلیمي نظام او په خاص توګه طالب علمانو او استادانو ته ورکوي. تر دې دمه د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر زده کوونکي او استادان په دې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. دا چې دوی په دغه پروګرام کې څنګه برخه واخیسته د قبایلی سیمې یو ماشومه مشال ریډیو ته وایي.
زمانم اکثر زه خبر ایجنسی فاتح سره تعلق لرم او زه ګنر ګرلز مډل سکول جمروت کې. دا زموږ سکول ته لکه یو سایډ نه لیټر راغلی دی بارا کې، نو بیا زمونږ پرنسپل چې کوم هغه لکه سټوډنټس چوز کړ او هغه میرټس په لحاظ، او بیا هغه نه بعد کوم دے ٹیسٹ او انٹرویو وغیرہ شو دغه سی لکه پہلے ہوتے لکه پہلے ہم فری ڈپارچر ٹریننگ نو غی خو زیات زما په خیال 15 او کسو نو اور بیا اغه نو بعد لکه امریکا دا پارا 8 چوز شو خبر جنسی نے 6 او 5 انا 8
د قبایلی سیمه خلک د امریکا په حق لا بیلا بیل نظر لري اقصا افریدی نه مو پختلی دغه حیوانات د تللو ورستا سه احساسوي هغه وای
منګم تیتلو پهل موږ ویل چې پد نشټالته وسی او څنګه چلوي خو چې موږ تراړو زمون سوچ کافی چینج شو دغه خلکو باره کې او دغه زه باره کې لکه ارسوک انت بدنی موږ الته کسټرنس لکه ډېر زیات دغه بیهیویر خو یو بل سره موږ یې خو موږ سره هغه مطلب ډېر کمپرمایز کړه او زمون ډېر هیلپ کړه هغه کې لکه ټول ته چې موږ هغه انوایرنمنت ایڈجسٹ شو هغه انوایرنمنت کې او بل هغه خپل سټڈی له حساب سره ډېر زیات خو مطلب ډېر بل ان فیوچر خپل تراړو نو ډېر زیات سوچ کې چینج راغلو هغه ډېر ښه خلکو زم ډېر زیات خو موږ ډېر انجوای کړه
نو موري وای چې د امریکا د سفر وړومبۍ ورځې نه تر اخیری ورځې پورې د دوی هر ډول خیال ساتل شوی دی او هم د غوجه دا چې په لږه موده کې دوی ډېر څه زده کړي
من چل تراړو نو البته پہله خو دې زم خو ویلکم کړو او زم بس ټایم کې خپل کلاس زم کمپیوټر باندې کې مونږ کول او د هم غلط سکول ته هم تلو هغه سټوډنټس مونږ دې اٹیچ وو دې البته مونږ انفارمیشن لکه کلیکټ کړو هغه کې چې کوم دې مونږ ته لکه کمپیوټر کې مونږ تقریبا ټول کمپیوټر نت ار سی زده کړو هغه نه راو زم غو مطلب آفس کې بل سره څنګه بیهیویر پکار دې او مطلب ټول ته یو بل کیر پکار دې visits from cold is zainu ke gazi do white house aur atto la se mukata agar de jat kho age ke la kam ka computer bare ke de nani jira kare ho aur no matlab mung de visit sam kare ho de information age mung collect kare
اقصا افریدی وای امریکا کې دوی ورځې تیر کړي خو په دې موده کې ورته یو وار هم چا د ملک او یا مذهب په وجه تکلیف یا احساس نه دی ورکړي بلکې هلته به ورته د خپل روایت او مذهب پرانا کې سہولتونه ورکولې شو نو موري زیاتوي
مطلب هغه چې کوم دی ریلیجن باندې کوم انټرفرنس نه کوي چې دا مسلمان دی نه تا ته بار بار دا وي څو خلک په کې خو چې موږ څو خلکو سره ملاو شو نو هغه بالکل موږ ته دا احساس نه راکړي چې دا پاکستانیان دي یا دا مسلمانان دي مطلب بالکل صحیح انسانیت له هغه سره موږ ټریټ کړی یو
اقصا افریدی وای د امریکا د سفر پر مهال ولیدل چې دغه حیوانات کې د ګڼ شمیر مذهبونو نسلونو او حیوانونو خلک ډیر په امن سره ګډ ژوند کوي او دغه وجه ده چې د هغې نظر او فکر هم ډیر پراخه شوی دی ځکه نو وای
زه خو په دې خبره دی یقین ساتم چې لکه انسانانو کې څو کم دا غټ پیاوړ کې نه لکه دا غریب دی دا مالدار دی بس ټول سیمیلر دي زموږ هم دا خیال دی موږ ته رنگ نسل تنه دي کته په کاټه دا ته د اسپین نه موږ دي څه خبرې کو دي څه نه کو دي دي جن بل دي موږ ته انسانيت ته لحاظ ټول سراخ بتاو کول وکړ دي لکه ار مزه دي جن خلک چې موږ صحیح ټریټ کو نه غو موږ سره ظاهر خ بیهیویر دي نو دې سره مطلب زموږ جنورم صحیح دي دي
اقصا افریدی وای په مستقبل کې ډاکټر جوړېدل غواړي او د خپل سیمه د خلکو د خدمت اراده لري په دې موضوع نور حال هم اوریدل شي خپل تاخلو ولاند دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل د دیونه پخپرونه کې بواوري امریکا د کبالي سیمو او خیبر پختونخوا زده کوونکي او استادان خپل هیواد ته ورغواړي چې غوي دغلته د تعلیم د معیار او نظام نه خبر شي او د دوی سره د سیالۍ لپاره خپل تعلیمي معیار اوچت او خکړي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه
دا چې د کوم رجنۍ په هیڅ د اقصا افریدی قبایلی مور پلار سړول د هغې د امریکا سفر ته راضی شو په دې پښتنه د هغې مور اویل په خپل هم تعلیم یافته ده او دا نظر لري چې د خپل مذهب او روایت په دایره کې د ننه علم ترلاسه کول په هر لحاظ جایز دي
زمونږ یو ایجوکیټډ فیم دی الحمدلله اوس پښتنو کې ډیر زیات فرق راغلی دی خیالات یې ډیر زیات چینج شوي دي ډیر ایجوکیشن طرف ته ډیر زیات مایل شوي دي بس د دې لپاره چې دې پکې بهتري ده لږ چینجز به پکې راشي او خيار به شي بس به پی شي ډیر څه به زده کی ماشومان دي دې لیول کې چې کوم دي راځي نو دې ماشاءالله ډیر تیز دي انګلیش به خوشي کمپیوټر به زده کی
د امریکا د سفر وروسته په اقصا کې څه بدلون ویني د اقصا مور وای
الحمدلله ډیره ښه ماشومه ده قابلیت لري ډیره زیاته اوس دا لري چې هغه نه ډیر زیات څه زده کوي انګلیش ماشاءالله امپروو شو تکړه شو ډیره زیاته زه په دونه یقین نو چې دا خپل مور او پلان نه بغیر دونه ټایم تیر کی او ماشاءالله ډیر ښه دغه تیر کو ډیره خوشاله والته کی هلته ډیر زیات خیال ساتلې شوی دی خپلم ډیر زیات خو د دې ډیر زیات خیال ساتلې دی ډیر ویزیر سی کړي مختلف سکولونه او کتل او ډیر زیات خوته اعتمادي پکې پیدا شوی دی
د پښتنو میاندو لپاره د اقصا افریدی مور څه پیغام ورکوي
دا پیغام ورکوم چې خپل بچو لپاره انسان هر څه کوي نن سبا ډیر ایجوکیټډ ماشره ده ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی چې خپل بچو باندې ټرست پکار دي ډیر زیات هر لحاظ سره ماشالله دا ډیر ښه ماشومان دي چې دې ښه دغه شي صحیح طریقې سره خیال یو ساتلې شي د دې خپل مور پیرنټس سپورټ کی مور او پلار یې سپورټ کی نو ماشالله دا ډیر مخکې تلو ول ماشومان دي قابلیت دي ډیر څه به وکړي انشاء الله
د اقصا پلار قریش افریدی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلې تعلیم هغه یوازنی بهترین سرمایه ده چې مور پلار یې بچو ته ورکړي نو کله هم نشي ضایع کېدلې نور هر ډول سرمایه ضایع کېدلې ورکېدلې او ختمېدلې شي نو مولې زیاتوي
ایجوکیشن یو خصیص دی کله که جو ایجوکیشن چې الکی کجنی ایجوکیشن مطلب دی چې کوکی نو خبره ده دی مطابق کې چې ایجوکیشن چې مطلب دی جنی کله کې نو سبا شو لکه هر سره وار چې ما بچی دی کا ار یو دغه چې دا فاتانی نشته شي دا غي مطابق مطلب دی چې موږ دغه څه چې لکه په خپل بچو باندې لکه یو سره دا فرق نه کې چې یار دا زیره دا دور دی یا دا دغه دی یو خې ایجوکیشن نور کې نو زم چې راځي به خو مستقبل
تاسو د اقصا افریدی او د هغې د مور او پلار خبرې اوریدئ نو مولې د امریکایي حکومت لخوا د طالب علمانو د یو پروګرام تر مخه د دغه هیواد مختصر سفر کړی دی په تعلیمي نظام کې د استاد بنیادی کردار دی دغه وجه ده چې پرمختللي هیوادونه او په خاص توګه امریکا د استاد کردار ته ډیر اهمیت ورکوي په امریکا کې تعلیمي نظام او سکولونه څنګه دي او استادان خپلې ځمواري څنګه تر سره کوي په دې لړ کې د قبایلی سیمې اورګزی ایجنسی نه امریکا ته تللې استادا امرزیا د دغه هیواد د تعلیم په حق لوي
جی او خو زمونږ د غریب تعلیمي نظام کې ډیر زیات ډیفرنس و ځکه چې دلته موږ ماشومان لکم طریقه اپناو د زمونږ تاسو پته ده چې ریسټریکشن دی د دندا سیستم دی خو الته بالکل دانو ماشومان بالکل فری دلته چې دی نو ټیچر سنټر دی او الته چې دی سټوډنټ سنټر دی سبق چې کوم ده او الته چې دی ماشومان چې فری اغوی چې سکول غواړي اغوی کوي کنه په کلاس کې خدا دی چې ټیچرز لګیي سبق وی دی یو بل سره خبرې کوي تاسو دغه خو چې کله ټیچر ته کوېشن ځوکی داري کې بیا انسر ورکړي انټيليجنت دی
دا چې پرمختللي هیوادونو کې د بدل رنگ نسل یا هیواد نه راغلي خلکو سره سره وی کول شي په دې پښتنانو موري وای چې د امریکا د خلکو رویه په دې لړ کې مثالی ده
تاسو خو خپل پته زموږ پښتنو ولې څنګه لري او الته موږ وایو چې مې به چې یو موږ سره داسي لکه هغه جدي شان مې سولو موږ ته دومره لکه پته نه و موږ خپل دا تاسو راته موږ چې مې به چې هغه لکه څنګه زموږ پاکستان کې موږ مې به چې هغه لاسل نفرت په کې راسي کې دي شي موږ وایو چې داسي فیل شي موږ ته کې دي شي داسي موږ ته خبره وکي چې پښتنو متعلق داسي لکه لکشان جدي کو هغه خلکو متعلق داسي او خو چې کله موږ الته لاړو نو بیا بالکل زمونګه بالکل هر څه زمون چینج شو بالکل زمون مایند چینج شو چې دا وی ریسپیکټ مونږ ولیدو خپل ځان سره مونږه اږي څومره مونږ سره مینا کولا او سپیشلی زبر کین مو سکول ډیز یا ترم چې مونږه کوم سکول ته تللی وو ا از ا ویزیټر اږي مونږ له دومره خر ریسپانس را کو زمونګه ډیز یا تر ریسپیکټ کو مونږ ته البته د عيد پر ورځ مونږ ته پارټي ارینج کړه او ډیر زیات زبردست وو چې موږ کم مين او خلوص او کم مونږ له عزت راکړي او زه چرېم هېر نه کوم
امر زیاد د خپل سفر ورسته د خپل هیواد په تعلیمي نظام کې څه بدلون لیدل غواړي
زه خدا لیدل غواړم چې ماشومان چې کم دي اغي بالکل لکه زمونږ دلته کم نظام دی اغه بالکل نه دی پکا لکه ماشومان خو ای یو حد پوری نه ډیر راسي طرفونه شتي چلتا ماشومان وحل وي وخی بهر کلاس نو واسي او سو سو دا کم از کم نه پکا چلی زمونږ چې کم نظام دی پهلا نه زمونږ ماشومان یو خو زمونږ لا گورنمنٹ سکول نه دی بل زمونږ دا پبلک موږ ته دا پرایویټ سکول نه دی دا سکولونه دي نو مونږ پرایویټ سکولونه والا خو انګلیش دي خو چې کله ماشومان کله د میټریک نه پس لاړ شي انګلیش کې ورته ټول کورسونه شي هغه ماشومان بیا کنفیوز شي په دې وجه باندې مونږ ته خلکو ته پکا دي چې کم از کم د نرس کی نه لکه څنګه چې الته مونږ لیدل هغه به داسې چل کولو چې هر قسم والا لینګویج والا کسان به ماشومان به هغه ته د پهلا سیکنډ لینګویج خو دو انګلیش نو مونږ ته د وای چې نرس نه کې جی نه سٹارټ کول
د امریکا په شمول یو شمیر پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې د پاکستان تعلیمي نظام کې مثبت بدلون راشي او تمه کیږي چې د نړیوالې ورورولۍ په مرسته به دا هیواد په مستقبل کې د ترقۍ منزل ترسره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره تر رسیدو تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل